السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه پیل سوه چې خبری برخه دې شتخیده په راپورونو کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستاني طالبانو د مشر وژنه پر افغانستان زیات اغیز نه کوي د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې امریکا وایي د حکیم الله مسعود په وژلو سره د پاکستان د سولې پروسه نه ده زیانمنه کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځني ختیځ ته خپل سفر پیلوي په پیل کې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپین اوري
پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکي وایي چې دوی بعد انتخاباتي شکایتونه په جدي ډول وسیړي د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې موظفینو یې په پکتیا کې 50 اټونه چاودیدونکي مواد نیولې او د فاریاب امنیتي مسؤلین د سولې له پروسې سره د یوې 25 کسیزې وسله والې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي د خبرونو تفصیل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن په یوې لنی غونډه کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لمړني لیست په اړه له دې لیست څخه د حذف شویو کسانو اعتراضونه واوریدل د غونډې په پای کې د دې کمیسون رئیس عبدالستار سعادت ژمنه وکړه چې دوی به د اعتراضونو په شفافه توګه وسیړي
من نن د تاسو نه څه واورېدل ټول یاداشت سر ار یو خاصه په مشرۍ باندې موږ یو پلاوی ټاکلای دی چې دوی مسایل تر یو ځای سیډلې نور هم نن د غیتاس د یاداشتونو پر وړاندې به دا بررسی کیږي موږ او بل اخره بیا خپل فیصله خپل پریکړه ورستی ورس کې چې هغه خپل د ټولو سیډلو نتیجه به تاسو ته اعلانو
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لمړنۍ لیست دوهونه مخکې اعلان شو چې یوازې لس تنه د جمهوری ریاست د کاندیدانو په لیست کې شامل شول ټاکل شوی چې د کاندیدانو وروستی لیست به د روانې لمریزې میاشتې په 15 نیټه اعلان شي د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې موظفینو یې په پکتیا کې 50 اټونه چاودیدونکي مواد نیولې د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا چاودیدونکي مواد په یو هینو موټر کې ځای پر ځای شوي وو په اعلامیه کې راغلي چې مخالفینو غوښتل د دې موادو په وسیله په مرکز ګردیز کې حمله وکړي خو هدف ته له رسیدو مخکې ونیول شول او د فاریاب امنیتي مسولین د سولې له پروسې سره د یوې 25 کسیزې وسله والې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي د دې ولایت د سولې د پروسې مشر مولوي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له دې مخکې په پښتونکوټ او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د دولت پر ضد جنګېدل د فاریاب مسولین وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې 300 وسله وال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شوي خو وسله والو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا و د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل ان ناوړی
د امریکا متحده ایالاتونو هغه داوی چې وایي د بی پلوټا الوتکو په برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وژنې په پاکستان کې د سولې نوی راپیل شوی هڅې لمنځوړي بې ځایه بللي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د شنبې په ورځ ویل د وسلوالو سره خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسله ده په دې بیان کې ټینګار شوی دی چې د امریکا متحده ایالات او پاکستان د سغدریزو د توتريخوالي په ختمولو کې شریک ستراتیژیک ګټه لري تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د امریکا د بی پلوټا الوتکو د جمعې د ورځ هغه برید چې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله محسود پکې وژل شو د سولې په بهیر برید بدلې وو چودري نثار علي خان ویلي و د امریکا متحده ایالاتو سره به د پاکستان د همکاریو پر ټولو اړخونو له سره غور وشي پاکستان همدارنګه په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم ورغوښته و چې د دې برید په اړه ورته خپل اعتراض واوروي همدارنګه ریپورتونه وایي چې د پاکستاني طالبانو شورا د شنبه په ورځ خان سید د چې په سجنه مشهور دی د بیت الله محسود د ځایناستي په توګه خپل نوی مشر نومولی دی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن یک شنبه منځنی ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو ته نه ورځنی رسمي سفر پیلوي جان کیری په لومړي پړاو کې سعودي عربستان ته ځي چې تمه د نوموړي به د سعودي چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ او په دوار خيزو دفاعي او تجارتي مسلو خبري وکړي د مصر رسنیو رپورت ورکړی دی چې جان کیری به د یک شنبه پورس قاهره ته هم ورشي خو سره لدی هم قاهره ته سفر پر رسمي اجنډا کې نه دی شامل قاهره ته به د جان کیری سفر تر هغه ورځ مخکې وي چې د دې هواد لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسی محکمه ته داغه تورونو لکبل ودرول کیږي چې وای په 2012 میلادي کال دسمبر کې د ولسمشر لمانی بهر د اعتراض کوونکو د وشلو امر ورکړي د دې کال په پیل کې واشنگټن د مصر لپاره د خپل 1.5 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستې وبرخه. په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د نه پرمختګ او د محمد مرسي د ملاتړو خلاف د تاوتریخوالي له کبله بند کړه. اسرائیل، اردن او مراکش ته ورتلل هم د جانکيري په دې سفر کې شامل دي. ریپورټونه وایي چې د شنبه په ورځ په سعودي عربستان د جنوب په یو زندان کې زندانیانو بلوا کړې ده چې د زندان د امنیتي ساتونکو لخوا په ډزو کې دوه بندیان ټپیان شوي دي. یوې سعودي ویبپاڼې د بریده د ښار په دې زندان کې د زندانیانو څو خونو ته د اور اچولو خبر ورکړی دی. سعودي ویبپاڼې ویلي په زندان کې د ګډوډۍ سبب تر اوسه څرګند نه دی. یو سعودي چارواکي په زندان کې د اور لګیدنې خبر تایید کړی خو ویلي دي چې دا اور بیرته کابو کړی شوی دی. سیمه ییزو خلکو ویلي چې دا زندانیان د جنایي جرمونو له کبله دلته ساتل شوي او هغه زندانیان چې د امنیتي جرمونو او یا د حکومت خلاف د سیاسي فعالیتونو له کبله بندیان دي د بلواګانو له دې سیمې لرې په یوه بله ودانۍ کې ساتل کیږي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. امریکایي څارنوالانو پر هغه مشکوک کس چې د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې ډزې وکړې د وشنې او په نړیوال هوایي ډګر کې د تاوتریخوالي د رامنځته کولو رسمي تورونه پورې کړي دي. که چیرته دا تورونه په محکمه کې ثابت شي، دا درویش کلن برید کوونکی د مرګ له سزا سره مخ کیدلی شي. د جمعې د ورځې په دې برید کې د امریکا یو فدرالي امنیتي مامور وژل شوی او څو نور ټپیان شوي دي. تورن پاول شینشیا دا مهال د هغه ټپونو له کبله روغتون کې دی چې د پولیسو په ډزو ټپي شو او وروسته ونیول شو. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ تایید کړه چې دوه فرانسوي ژورنالیستان د مالی په شمال خارګوټي کیډال کې وژل شوي. دا دوه خبریالان وسلوالو کسانو تښتولي وو. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د فرانسې د نړیوالې راډیو د دوه خبریالانو کلاډي وورلن او ګیسلاین دوپانټ چې خزینه خبریاله و مړي په مالی کې موندل شوي دي. د شنبې په ورځ د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا وژنه غندلې. کیډال د پایتخت باماکو په شمال ختیځ کې 1.5 زره کیلومتره لرې د الجزایر سره په پوله پروت دی. خبریال دوپان چې د افریقایي چارو متخصصه ول کلون رئیس د فرانسې له نړیوالې راډیو سره کار کوو او تر دې مخکې په جولای او اګست کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د رپورټونو د چمتو کولو لپاره د کیډال په ښار کې و. دا و خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د مشر وژنه به د افغانستان د سولې پر پروسې کوم اغیز ونه کړي. پاکستان پر حکیم الله مسعود برید د سولې پر پروسې برید بللی. په هلمند کې قومي مشرانو د سولې د راتلو پر لارو چارو خبرې وکړې.
کچیر دولت په صداقت کار وکړي او کچیر مولا صاحب په صداقت کار وکړي هم د سولې مابین ترتلای شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په علني توګه د جمهور ریاست د ولسوالۍ سویو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل کړ. په کابل کې د زده کوونکو په ستونزو هم ځانونه خبرو.
شخصاً زه خپل دولسم صنف فارسي او ماته دولسم صنف کې سلور صفحې ریاضي ماول.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته خبريږي چې دا اونۍ په د سینو بغل یا سکاروي پر ناروغي پکې خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر وژنه به د افغانستان د سولې پر پروسې کوم اغیز ونه کړي. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې افغان دولت په اصولو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالف دی. بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د حکیم الله مسعود د وژنې هرکلی وکړ او ویل چې نوموړي د ملکي افغانانو په وژنه کې لاس درلود. تفصیل د احمد زبجبن په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د پاکستان حکومت د پاکستان او طالبانو پر مشر حکیم الله مسعود د بی پیلوټ الوتکې حمله د پاکستان د سولې په هڅو حمله بللې، خو افغان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې په هڅو تاثیر نشي لرلای. د بهرنیو چارو د وزارت وایند جنرال موسازی د یکشنبې پورز خبریالانو ته ویل د مسعود د وژنې د پیښې په اړه به افغان حکومت د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته خپل دریځ څرګند کړي. خو ښاغلی موسازی وویل افغان دولت په اصولو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو مخالف دی.
دا چې افغانستان د سولې پر بهیر دا موضوع څه تاثیر لرلی سي، که څه هم دا یو فرضي پوښتنه ده، خو زه باید ووایم چې کوم تاثیر به ونه لري. د افغانستان د سولې بهیر له افغانانو سره دی، د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره دی چې افغانان دي. د افغانستان دولت په اصولو کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره چې په اکثر مواردو کې بېګناه او ملکي کسان پکې وژل کیږي مخالف دی.
مخالف است.
تا
پخوا تر دې افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلی و چې دولت په پاکستان او سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له ترسره کېدو سره مخالف دی، خو امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې دارنګ حمله زیات کړي چې د القاعده شبکې حقانی ډلې او طالبانو جګپوړي چارواکي پکې په نخښه کېږي. د جمعې په ماښام په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وجل کېدو مخکې د پاکستانی طالبانو اکثره مهم مشران هم په همدارنګ حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت پر نوموړي حمله په دې هیواد کې د سولې په هڅو حمله بللې. ویل کېږي دا حمله په داسې حال کې وشو چې ټاکل شوی و د پاکستان د حکومت یو استازی له پاکستان او طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. د یکشن به پرز د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم د مسعود د وژنې د پیښې په اړه بحثونه وشول. ځینو سناتورانو د نوموړي وژنه د سولې د پروسې په زیان وبلله، خو د دې جرګې رئیس مخالفو. فضل هادي مسلمیار د مسعود د وژنې هرکلی وکړ، ویل د ملکی افغانانو په وژنو کې لاس درلود.
افغانستان
د حکیم الله مسعود وژنه ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې چې په دې وروستیو کې ښه شوې وي بیرته خرابې کړي. ځینې کتونکي وایي که د دې دواړو هیوادونو اړیکې خراب شي نو د افغانستان د سولې پروسې ته زیان رسیږي، ځکه چې دا پروسه د دې دواړو هیوادونو ګډو همکاریو ته اړتیا لري.
د پاکستان د مرکزی حکومت ویاند وایي چې امریکا دا ځل پر ترهګرو نه بلکې پر سولې برید کړی دی. نوموړی دغه راز وایي چې حکومت یې غواړي چې په هیواد کې پر لګېدلې اور اوبه واړوي. د دغه راز پر پاکستاني طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې.
د پاکستان د مرکزی حکومت ویاند پرویز رشید وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو دا ځل پر خلکو نه بلکې پر سولې برید کړی دی. نوموړي د شنبې پر ورځ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ هڅه کوو چې د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړ شي او زموږ حکومت غواړي چې په هیواد کې پر لګېدلې اور اوبه واړوي. نوموړي په دې اړه وویل، د تروریزم په ضد جګړه کې موږ ډېرې قربانیان ورکړي دي. په قصه خانه کې موږ ډېرې خلک وژل شوي دي. په دې جګړه کې 50,000 عام ولس، امنیتي ځواکونه، پولیس او ډېر څه له لاسه ورکړل شوي دي، خو موږ کله هم د داسې پېښو له امله له خبرو اترو وروسته شوي نه یو. او تل مو د مذاکراتو له لارې په هیواد کې دامن راوستو خبره کړې ده. اوس زه هیله کوم چې مقابل لوری به هم زموږ پسې جذبوخي او د سولې خبرې اترې به پرمخ بوځي. نوموړی همداراز وایي چې د ناټو اکمالاتي لار بندول د مسلې حل نه دی، او په وینا یې پاکستان یو ځل مخکې هم د ناټو اکمالاتي لار بنده کړې وه، خو امریکا هغه وخت هم پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه و بند کړي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته ښایي د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې بې معنا وي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
په مذاکراتو کې حل نه ښکاري. ما دا خیال نه چې مذاکراتو نه به څه فایده راوځي یا تاوان راوځي.
د پاکستان حکومت او دغه هیواد د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په داسې وخت کې چې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیلېدونکې وي، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلې او دایره دغه هیواد او حکومت پر وړاندې دسیسه بللې. بلخوا پاکستانی وسلوالو طالبانو پاکستانی رسنیو ته په خپل پیغام کې ګواښ کړی چې ډیر ژر به په افغانستان کې د خپل مشر حکیم الله مسعود د وژنې غچ واخلي او په وینا یې د هغه د وینې له هر څاڅکي په ځان مرګ بریدګر وزیږي.
د امریکا متحده ایالات وایي چې په پاکستان کې د افراطي ډلو لخوا د تشدد په لمنځوړلو کې ګټې نغښتې دي. امریکایي لوري دا خبره وروسته ترغیب وکړه چې اسلام آباد ور واشنگټن تور ولګوي چې د تحریک طالبانی پاکستان د مشر حکیم الله مسعود په وژلو یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته ضربه ورکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر دې مسله رپورټ لري، جزئیات یې له فرشتې جلال عزیز خبري.
امریکا د پاکستان د ادارات کړ چې د بی پلوټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدو د اسلام آباد د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې پروسه شنډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون ویلي، د وسوالو طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان کورنۍ مسله ده. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې د افراطي ډلو د تشدد د منځ اوړلو کې د پاکستان او امریکا ګډې ستراتیژیکې ګټې نغښتې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون پر خپله خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله په شدت وغندلې او ویل چې د حکیم الله مسعود د وژل کېدو لپاره حمله په پاکستان کې د سولې پر روان بهیر حمله وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار پرون وویل، د امریکا سره د پاکستان د همکاریو هر اړخ ته باید بیا کتنه وشي.
دا د یو تن یا زیاتو کسانو وجن نه ده، بلکې دا په دې سیمه کې د امن د کوشش مرګ دی او دا په پټه په دې سیمه کې د امن په عمل گزار شوی دی. خو موږ به د دې برید باوجود هم طالبانو سره د مذاکراتو کوشش جاری ساتو او طالبان دې هم د صبر نه کار واخلي، ځکه چې دا ډرون برید موږ نه بلکې امریکا کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حکیم الله مسعود وژل کېدل د پاکستان او ټولې سیمې د سولې او ثبات په زیان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلی هیڅ لوري ته به اجازه نه ورکوي چې د سولې بهیر ووژني. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې د تشدد د پای ته رسولو لپاره به د پاکستاني طالبانو سره خبرې کوي. رپورټونه وایي چې حکیم الله مسعود د 2009 میلادي کال راهیسې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مشر وو او د جمعې په ماښام د شوالي وزیرستان میرانشاه شهر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر د وژل کېدو خبر نشی تایید ولای. دوی ویلی د نورو جزئیاتو لپاره باید د اسلام آباد د حکومت سره خبرې وشي. پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې په وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو شورا د حکیم الله مسعود مرستیال خان سید د هغه پر ځای مشري ته ټاکلی. خو د پاکستانی طالبانو یو لوی قومندان اعظم طارق د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا خبر سم نه دی. د طالبانو د قومندان ویلي چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې کېدای شي. د خیبر پښتونخوا د حاکم ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان ویلي پر حکیم الله مسعود حمله څرګندوي چې امریکا په پاکستان کې سوله نه غواړي. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر زیاته کړي چې عاجله غونډه به وکړي تر څو د خیبر پر لار په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره لاره بنده شي. خو یو شمیر رپورټونه وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د بی پیلوټ الوتکو د حمله موثریت څرګندوي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په علني توګه د جمهوري ریاست د اولسو لرسویو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل کړ. دغه کاندیدانو چې نمونه د جمهوري ریاست د کاندیدانو د لومړني لیست څخه لرسوي د دې کمیسیون په لومړني غونډه کې د دوی د لری کېدو په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فیصله ناسمه وبلله. قسیم سلمل په کابل کې د نور تفصیل سره.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست د لریسویو کاندیدانو مدني ټولنو او څارونکو سازمانونو د استازو په حضور کې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپل علني څېړنې پیل کړې. د دې کمیسیون په لمړنۍ غونډه کې د نورو عواملو ترڅنګ له لمړنۍ لیست څخه د جمهوري ریاست د ولسو کاندیدانو د لری کېدو یو اساسي علت د ټاکل سوي فیصدي کارتونو نه پوره کېدل شودل سوي. خو د لریسویو کاندیدانو دا اداوي رد کړې او ویل چې د دوی په اسناد کې ستونزې نه وي موجودې. د جمهوري ریاست لریسوي کاندید انور الحق هدي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د یو لک کارتونو د نه پوره کېدو له امله لریسوي په دې اړه داسې وویل:
زه غواړم په صراحت سره ووایم چې دا ارقام په بشپړه توګه ناسم دي. موږ د 1,55,000 کارتونه فورمې کمیسیون ته وښولې. کاپي زموږ سره شته، ځکه چې د کار پیل سم نه دی. نو زما په نظر ټول ورکړل شوي ارقام ناسم دي.
اخواله دې کاندیدانو څخه دوه تنه داوود سلطان زوی او بسم الله شیر د دوګونی تابعیت درلودلو له وجې له لمړني لیست څخه لری سوي دي. خو دې کاندیدانو دا مسله رد کړه او ویل چې دوی ور لمخې له خپل بهرنی تابعیتونو تیر سوي دي. داوود سلطان زوی په دې اړه ویل:
دا سند تاسو په خپل وګوري او ټاپه هم لمس کړی چې د ډبرو ټاپه ده. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټاپه ده. په دې کې لیکل شوی چې د طبیعت پرېښول او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا داس ترجمه کړی چې د طبیعت پرېښولو درخواست. لومړی خو دوی نه توانېدلی چې د دې انګلیسي متن سم ترجمه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لمړنۍ غونډه کې چې یاد کمیسیون ته د لریسویو کاندیدانو د ورسیدلو شکایتونو د څېړلو په هدف جوړ شوی و، ټولو لریسویو کاندیدانو حضور درلود. په یاد غونډه کې د دوی ترڅنګ د مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو سازمانونو استازي هم موجود و. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسولین وایي چې دوی ته څه باندې 600 شکایتونه ورسیدلي چې ولسې د لریسویو کاندیدانو لخوا او لس موردی هم د ځینو کاندیدانو پر ضد دي. د دوی په وینا نږدې 590 شکایتونه هم د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه ورته رسیدلې دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت وایي چې ټول ور رسیدلي شکایتونه به په شفافه توګه وڅېړي.
من نن د تاسو نه څه واورېدل ټول یاداش سر اریا خر صاحب په مشرۍ باندې موږ یو پلاوی ټاکلی دی چې دوی مسایل تر یو ځایه څېړلي نور هم نن دغه تاسو د یاداشتونو په رڼا کې به دا بررسي کېږي. موږ بالاخره بیا خپله فیصله خپله پرېکړه په وروستۍ ورځ کې چې هغه د خپل د ټولو څېړنو نتیجه به وي تاسو ته به اعلانوو.
د یاد کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست د لومړني لیست څخه د لرې سویو کاندیدانو د اسنادو ترڅنګ به په لومړني لیست کې د شامل کاندیدانو اسناد هم وڅېړي. د کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو او اسنادو تر څېړلو وروسته به د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست د لړم په 25مه نیټه خپور شي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په علني توګه د جمهوري ریاست د ولسو لرې سویو کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د لرې سویو کاندیدانو ټول شکایتونه به په هر اړخیزه توګه وڅېړي. په کونړ کې خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د عامه پوهاونې پروګرامونه د ولسوالیو ته وغځوي، ځکه چې د ولسوالیو اوسېدونکي زیاتو معلوماتو ته اړتیا لري. تفصیل د روح‌الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ټول ټاکنو د عامه پوهاونې ټول پروګرامونه په مرکز اسدآباد کې جوړیږي او ولسوالیو ته څوک پام نه کوي.
عزیز الله مامون د اسمار ولسوالۍ د ځوانانو د شورا په استازیتوب تر اوسه پورې چې کوم پروګرامونه پلي شوي دي، هم د انتخاباتو د عامه پوهاوي په اړوند او د دې نه سربېره نور هم زیات، دغه یوازې په مرکز کې تطبیقیږي او حتی ولسوالیو ته تر اوسه پورې دغه پروګرامونه نه دي رسیدلي.
زه اختر محمد مومن یم. مرکز خو هم غونډې ډېرې کېږي، خلک ډېر خبرېږي، دغه رسنۍ هم شته دي او راډیوګان هم ډېر فعالې دي.
دوی وایي په مرکز اسدآباد کې خلک د ټول ټاکنو په اړه زیات معلومات لري او کولی شي چې له بېلابېلو لارو خبر شي، خو په ولسوالیو کې د عامه پوهاونې هیڅ ډول امکانات نشته.
په کار په ولسوالیو کې وي چې هلته کې رسنۍ هم موجود نه دي او راډیوګان هم نشته دي او د خلکو ته د خبرې رسول هم مشکل لري. دا غونډې په کار د ولسوالیو کې شوي وي. د عامه پوهاونې هغه کار کوي کې چې کوم دیو ټاکلې دي، هغه هم په خپل پولیسوالیو کې صحیح دند نه تر سره کوي. وروسته هغه په څار هم نشته لري. تر اوسه پورې څونه موږ معلومات لرو، په تیر وختونو کې د دې عام په هوني کارونه یو څه خو غوسه کال موږ تر اوسه پورې په دې ازدي اسمار ولسوالۍ موږ پورې موږ پاسمار کې عام په هون کې نه دی لیدلی.
کچارت دغه پروګرامونه په لری پروتو ولسوالیو کې په اطرافو کې پلی شنو امکان لري چې دغه یو ښه پایله ولري او خلک انتخاباتو په هغه هویت او په اهمیت باندې دوی پوه شي او وکړي شي چې خپل په صحیح ډول باندې استعمال کړی شي.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې د عامه پوهاونې مسول سعادت الله مرزا ازادي راډیو ته وویل دوی چې په مرکز اسدآباد کې کوم پروګرامونه جوړوي له ولسوالیو هم ورته خلک راغواړي.
دغه غونډه چې په ولایت په مرکز کې کیږي، دا د سینې دي چې په دې غونډه کې واځي د مرکز خلک برخه اخلي، بلکې د ولسوالیو نه خلک راغوښتل کیږي. دغه د ولسوالیو په تعداد باندې هغه د ولسوالیو خلک چې دلته راشي په دې غونډه کې ګډون کوي، بیا د دې نه زی اول دغه سی بلګ دلته چې څنګه پروګرام ترتیب شوی دلته پولیسوالۍ کې په مخ وي یا مواد ځان سروړي اول ته خلکو ته تشریح کوي یا توضیح کوي.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د دفتر مسولین وایي چې تر اوسه یې له 90 زرو زیاتو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي چې 90 په سلو کې پکې خزې دي.
د کابل شهر د یو شمېر دولتي ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د تدریس ناسم کیفیت د دې سبب شوی چې د ښوونځیو ترمنځ په جوړیدونکو نړیوالو مسابقو کې ګډون ونیسي کړی. تفصیل د ناجیه ساپی پر لیږلي رپورټ کې.
د کابل ښار د یو شمېر دولتي ښوونځیو زده کوونکي په نړیوالو سیالیو کې د افغان ترک د ښوونځیو بریاوې ستایي، خو د پوهنې له وزارت غواړي چې دوی ته هم د زده کړې لپاره لازم چاپیریال او امکانات برابر کړي. د دغو زده کوونکو په وینا کې د پوهنې وزارت دوی ته هم د زده کړې له ښه زمینه برابره کړي، کولی شي چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. په کابل ښار کې دوه تنو زده کوونکو فرهاد او ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې دا خبره ده چې دول اقتصادي نگانه ډیر ضعیف دي، راغه نه لري چې خپل درس ته لاړ شي، خپل کتابچه ولري، که درس وي قلم کتابچه نه لري، دغه لپاره نشي کولای چې دوی داسې بریاوې لاسته راوړي.
دولتي مکاتبو کې هغه استادان نشته تدریس نشي کولای. شخصا زه خپله دولسم صنف فارغ شوی، ماته دولسم صنف کې سلور صفحې ریاضي ماویل، سلور صفحې بسته یو کال تدریسي کال کې سلور صفحې ریاضي هیڅ ناممکنه جایز نه ده چې بیا د څوک سلور صفحې
د افغان ترک د لیسو زده کوونکو په روان میلادي کال کې په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه 120 مډالونه ترلاسه کړي دي. په دې کې 40 د سرو زرو، 90 د سپینو زرو او 45 د برونزو مډالونه دي. په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځي د ترکیې د دولت لخوا حمایه کیږي او امکانات ورته برابرېږي. د افغان ترک عمومي رئیس نومان اردوغان د سه شنبه په ورځ په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دې ښوونځي زده کوونکو له 2003 کال نه تر 2013 کال پورې 395 مډالونه ګټلي. په عین حال کې د پوهنې وزارت چارواکي هم په دولتي ښوونځیو کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي د لوړ ظرفیت نشتوالی د دې سبب کیږي چې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي په نړیوالو سیالیو کې ګډون ونه شي کړی. د معرف وزارت د نشراتو مسؤل کبیر حقمل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په دولتي ښوونځیو کې پرمختګونه شوي، خو بیا هم باید په دې اړه کار وشي.
دو موضوع اصلي کې یکیش امکاناتشان
متاسفانه په افغانستان کې هغه امکانات چې باید زده کوونکو ته برابر وي، د یو شمېر ستونزو له امله موږ نشو کولای چې ورته برابر کړو. برعکس، افغان ترکی لري خدرسی محیط هم لري. لبد مرغه په تیرو سو کلونو کې د معرف د ورسته پاتې کېدو یو دلیل دا هم دی چې مونږ د مسلکي خوونکو لکمخت سره مخامخ یو.
د افغان ترک مسولین وایي چې دا محل د پلازمینې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې 10 سانګې لري چې 6500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په دولتي ښوونځیو کې د مسلکي خوونکو کمښت، د زده کړې لپاره د مناسب چاپیریال نشتون او د درسي کتابونو کمښت هغه ستونزې دي چې زده کوونکي له زده کړو شاته پرېږي. خو د پوهنې وزارت مسولین وایي چې په هیواد کې د پوهنې د کیفیت لپاره یو لړ پروګرامونه لري.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر دونی مبجو وروسته پیلېږي چې دا اونې د سینو بغل یا سکاروي پر ناروغي پکې خبرې کیږي. که تاسو هم پښتنه لري کولی سي پروګرام ته زنګ را وهي، متخصص ډاکټر بستاسو پښتنې ځوابوي. د ټلیفون شمیرې هغه شی بیلانې چې دغه راس کولی سي د فیسبوک پر پاڼه هم خپلې پښتنې راته ولیکي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. په هلمند کې قومي مشران وایي کچېری د سولې د ټینګښت لپاره د حکومت هلې ځلې رښتینې نسی، نو د ګټې پر ځای به تاوان ورسوي. دوی تر دې دمه په دې برخه کې ترسره شوي کارونه سیمبولیک او ناسمبولی. الیاس دایی له سیمې ورباندې رپورټ لري.
دا لومړی ځل نه دی چې د هلمند قومي مشران د افغان حکومت لخوا د سولې پر روان بهیر شک څرګندوي. که څه هم د سولې عالي شورا وایي په دې برخه کې ډېر قرباني ورکړې دي او نستړې کېدونکې هلې ځلې کوي، خو د هلمند قومي مشران وایي په هیواد کې د سولې په اړه روانې هلې ځلې رښتینې نه دي، نو ځکه نتیجه نه ورکوي. قومي سپین ږیري وایي تر هغو چې دواړه غاړې له شرایطو او ناندریو لاسوان اخلي سوله به ټینګه نه سي.
نن موږ د سولې فارمول غلط شوی دی. موږ د سولې خواست هغه چاته کوو چې هغه موږ په درد نه خوري.
د دې پر ځای باندې چې راسو سره کښېنو، د ملي یووالي او یو موټی افغانستان لپاره کار وکړو. هر څوک د خپل جیب ډکولو په خاطر باندې هر راز بدامنۍ ته لمن وهي.
که چیرې دولت په صداقت کار وکړي، هم زه امید لرم چې دا سوله به مابین ته راشي، او که چیرې ملا صاحب په صداقت کار وکړي، هم دا سوله مابین ته راتلی شي.
دغه کومو مشرانو د سولې شورا یو شمېر کسان په فساد تورن کړل چې یو غاړه وسلوال دي او د پیسو امتیازاتو د لاسرړول په خاطر نامنی جوړي، او بل غاړه د سولې شورا ده چې د سولې په نوم د عامه پوهاوي په غونډو بیهوده پیسې لګوي. په دې اړه د هلمند سرحدونو او قبایلو په ریاست کې د جوړې شوې غونډې مشرانو پر شورا په دې خاطر هم نیوکه وکړه چې یو شمېر بیکاره کسان په کار ګمارلي دي او د عمل سره کې نه ترسرګو کیږي. د هلمند سرحدونو رئیس محمد قاسم نورجی ول وسلوال خپلواک نه دي او د جنو اخباراتی د روتر ولکې لاندې د چنې څخه ولې په افغان سولې کې مرسته وکړي.
دولت د لسو کالو په جریان کې هر اړخیزه کوششونه او هلې ځلې کړې دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د وسلوالو مخالفینو سره یې او سیاسي روغې جوړې ته ورسېږي، مګر د افغانستان د خلکو دښمنان نه پرېږدي چې افغانان سره کښې دي.
په هلمند کې تر اوسه د سولې تنو په شاوخوا کې وسلوال د سولې سره یوځای سوي دي چې عام خلک پرې د اصلي طالبانو په نوم باور نه لري. قومي مشران په دې خاطر چې هلمند د وسلوالو او جنگ د لومړی کرشي مشهور نوم لري په سول د ورګړسو کسانو په شمیر او رښتینولي باور نه لري. دغه قومي مشران غوښتنه وکړه چې د سولې بهیر دې په ښارونو کې په عملی او ژوندي حرکت پیل او دا بهیر دې تر ولسوالیو پورې وغځول سي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
تاسی ازادي راډیو ته غوږی یاست. په افغانستان کې د مبشین دوه بجې او دیرش دقیقې سوې. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یوه علني غونډه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د لومړني لیست په اړه له دې لیست څخه د حذف شوو کسانو اعتراضونه واوریدل. د غونډې په پای کې د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت ژمنه وکړه چې دوی به د اعتراضونه په شفافه توګه وڅېړي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست وایي چې موظفینو یې په پکتیا کې 50 ټنه چاودیدونکي مواد نیولي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن یو مطبوعاتي خبر پاڼه کې ویل چې چاودیدونکي مواد په یو انو موټر کې ځای پر ځای شوي. دا فاریاب امنیتی مسولین د سولې پروسې سره د یو 15 کسیز وسلوالې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د سولې د پروسې مشر مولوی اسد الله زاده رډیو ته ویل چې دا کسان لدی مخکې په پښتون کوټ، خرغان او یوشمیر نور وسلوالیو کې د دولت پر ضد جنگیدل. د امریکا متحده ایالاتو هغه ادعاوي چې وایي د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسجد وژنې په پا پاکستان کې د سولې نوې راپایل شوې هڅې له منځه وړي بې ځایه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د شنبې په ورځ وویل د وسلوالو سره خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنی ختیځ او شمالي افریقا ته د خپل نه ورځنی سفر په لومړی پړاو کې نن قاهره ته ورسید. د لاغیر وروسته چې د مصر پخانی ولسمشر محمد مرسی له واک لري شو، قاهره ته د نوموړي لومړنی سفر دی او تمه ده چې نوموړي به پر مصری چارواکو د ډیموکراټیکو اصلاحاتو لپاره فشار راوړي. ریپورټونه وایي چې د شنبې په ورځ د سعودي عربستان د جنوب په یو زندان کې زندانیانو بلوا کړی چې د زندان د امنیتي ساتونکو لخوا په ډزو کې دوه بندیان ټپیان شوي دي. او امریکایي څارنوالانو پر هغه مشکوک کس چې د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې ډزې کړې وي د وژنې او په نړیوال هوایي ډګر کې د تاوتریخوالي د رامنځته کولو رسمي تورونه پوري کړي دي.
او پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروگرام ته چې هر یک شنبه په مستقیم ډول له ازادي رادیو خبريږي، زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه را سره په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان پر مخوړي. دا چې ژمی په پیلېدو دی او هوا هم سړیږي، نو ځینې ناروغۍ چې موسمي مرضی هم ورته ویل کیږي په خلکو کې، په خاص توګه بیا په کوچنیانو کې په دې موسم کې زیاتې پیدا کیږي. موږ هم هڅه کوو چې له خپلو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د دغه شان امراضو د اسبابو، د هغې د وقایې او دا چې ناروغ باید څه وکړي په اړه خبرې وکړو. ستاسو تلیفوني پیغامونه او پوښتنې هم ورسره شریکې کړو. دوستانو، له ما سره نن روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام کې ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی ملمه دی. ډاکټر صاحب یوسفزی په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون رئیس او د کوچنیانو د ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب سره ستاسو پوښتنې د سینه او بغل ناروغۍ په اړه چې نن په دې خبرونه کې پرې بحث کیږي، او ډاکټر صاحب تاسو ته توصیه هم کوي په دې اړه باندې خبرې کوو. لیدنه مخکې چې ډاکټر صاحب سره نننۍ خبرونه پیل کړو، د تلیفون شمیرې تاسو ته یادوم ترڅو تاسو وکولای شئ چې تلیفون لارې موږ سره اړیکه ټینګه کړي او خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سره مطرح کړي. په کابل کې زموږ شمیرې دي 0999 203 550، او بل شمیره ده 0900 825 550. که تاسو غواړئ چې د افغانستان څخه بهر موږ ته زنګ ووهئ یا په پلاک سټوډیو ته تماس ونیسئ، نو تاسو کولی شئ چې په 0000 420 111 240 یو صفر یو او یا هم په آخري څلور نمرې کې څلور دوه صفر یو باندې موږ سره تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې هم خپلې پوښتنې موږ سره مطرح کړئ. دا اوس ځینې دوستانو ځینې پوښتنې هم راستولې دي په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio باندې تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سره شریکه کړئ. ډاکټر صاحب یوسفزی ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت وست او زموږ خبرونه ته راغلی. کپ سر کې د سینو بغل په اړه تاسو مونږ اوریدونکو ته د سیمه مفصل معلومات د دې ناروغي په اړه راکړئ.
ډېر ښه. په اول کې تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او سلامت اوسئ. راځو د سینه بغل په ارتباط. سینه بغل یو ناروغی ده، البته د سږو ناروغی ده چې د سږو د پړسوب له کبله منځته راځي او د دغه پړسوب کیدای شي چې په سږو کې په خپل د سږو په نسج کې یا په پرانشیم کې منځته راشي چې دې حالت ته موږ هغه نمونیا وایو. که چیرې په د سږو تر څنګ هوایي لارې هم په دې مرض یا په دې التهاب کې اخته شوي وي، بیا ورته برونکو نمونیا وایو. یو که چیرې ته التهابي شوي بیا نو ورته موږ د هوایي لارو التهاب ویلی شو. مهمه خبر دا ده چې د دې ناروغۍ هغه مهمې نښې نښانې چې ډېرې مهمې دي هغه ټوخی ده. خصوصا په ماشومانو کې دا ناروغۍ ډېره عامه ده او مهمه علامه یې ټوخی ده. د ټوخي تر څنګ د تنفس د تعداد زیاتوالی، بې اشتهایی، کسالت، تبه او همدارنګه د انتان پورې یا د میکروبونو پورې مربوط نور اعراض و علائم په وصفي شکل موجود وي.
بله ډاکټر صاحب، یو خبره چې اکثره ملګرو او دوستانو هم پوښتنه کړې ده هغه دا ده چې په دغه شان ناروغۍ یا په سینو بغل که کوم څوک اخته کیږي، په خاص توګه کوچنیان، په کورونو کې داسې یو رقم رواج ګرځېدلی دی چې چون ورور یا د تیر کال هم په سینو بغل اخته شوی نو هماغه نسخه چې ورته ډاکټر صاحب لیکلې ده او هماغه توصیه چې ورته کړې ده په هماغه شان دارو درمل ورته اخلي او هماغه استعمالوي. په دې اړه که اوریدونکو ته تاسو خپله توصیه ورکړئ چې آیا داسې کول لازم دي او که باید له سره معاینات وشي؟
چیشه چې ډېر مهمه ده زبایدار زو کوم هغه ده چې د سینه بغل یو لامل نه ده، یعنی یو میکروب یا یو باکتریا نه ده چې د سینه بغل سبب کیږي. زه له په لنډه توګه وایم چې سینه بغل کیدای شي چې د ده سبب وایرس وي او ویروسونه مختلف وایرسونه دي چې کیدای شي د سینه بغل سبب شي. همدارنګه باکتریاوې دي، میکروبونه دي چې هغه هم په مختلف میکروبونه کیدای شي چې په مختلفو سنونو کې او په مختلفو حالاتو کې سبب د سینه او بغل شي. همدارنګه حتی پارازیتونه او کله کله حتی کیمیاوي مواد هم کیدای شي چې سینه او بغل منځته راوړي. نو بنان دا ډیر مهمه ده چې سړی باید پوه شي چې هماغه څوک چې مثلا یو میاشت مخکې سینه بغل شوی دی او بیا یو میاشت وروسته پکې سینه بغل تکراریږي، دا حتمی نه ده چې هماغه میکروب د دې سینه بغل لامل هم وي. دا خو په ځای پرېږده چې پروسه کاله او هغه هم په بل شخص کې دا حالت منځته راشي. نو بنان زما هیله او زما توقع زموږ د ګرانو دوستانو نه دا ده چې هیڅکله د داسې نه کوي چې د یو چا نسخه بل چا ته تطبیق کړي، ځکه چې هغه کیدای شي چې په هغه کې د سینه بغل لامل یو میکروب وي او په دې کې بل میکروب وي. هغه دوا چې هغه ته د ډاکټر په وسیله ورکړل شوی دی د هماغه میکروب د علایمو په منظر کې نیولو سره انتخاب شوی دی او هغه ورته ورکړل شوی ځکه یې نتیجه ورکړې. که موږ هغه بل چا ته په بل سن کې خصوصا او په بل وزن کې ورکو او په بل فصل کې کېدای شي چې دا نه تنها چې فایده به ونه کړي، زه مطمئن یم چې ضرر به وکړي دې شخص ته. بنان د نسخو د تکراری ورکولو نه یا د یو نسخه نه
بله
څو نفرو ته استفاده کول دا ډیر غلط پریکټیس دی.
مننه ډاکټر صاحب. په تیرو څرګندونو کې تاسو که څه هم چې هغه نښې نښانې د دې ناروغۍ اورېدونکو ته ویلې چې کومې نښې دي او څه ډول علائم د سړي په وجود کې پیدا کیږي، په مشخص ډول کڅو مهم نه خې تر څو اوریدونکو کې دقیق پدې ورسیږي چې دا غوي کوچنه مثال په توګه کده نه خو لري نو هغه باید ډاکټر ته ورسول شي تر څو هغه د چ ویر لري چې دا ناروغي پکې پیدا شوی کڅنګ چې دا غي درمل نه وکړي. د په مشخص ډول کڅو غټ نه خې د سینو بغل اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیر ښه. د دې لخاطر چې زمونږ اوریدونکو خو پوښي چې خصوصا چون زده د ماشومانو ډاکټر مودا ناروغي هم په ماشومانو کې اول ډیر زیات لیدل کې، خصوصا د 15 کال مخکته ماشومانو کې زبر دغه نخې نخانې د ماشومتوب د دورې دوی ته وایم. او دا به د شدت له نظره کوم چې WHO ته دا تصنیف کړی د هغه سبې تقسیم کو چې په کوم حالت کې کوم نخې نخانې دي. اول دا چې موږ دغه سینه او بغل د WHO له نظره مخکې په څلورو برخو ویشل، یعنی په څلورو درجو د شدت له نظره، او اوس دا پدری کټګوري ویشي. اول دا چې موږ هغه ته وایو چې نو نمونیا، یعنی سینه او بغل نه ده، دا یو عادي فیصله هوا رسیدګي ریزش یا زکام ده. په دې کې کېدای شي چې ماشوم وټخیږي او ورسره کېدای شي تبه ولري، د پزې افرازات ولري، سترګې سرې وي او ماشوم نارامه وي. خو ټوخی هم کېدای شي چې ولري، خو د تنفس تعداد زیات شوی نه دی، د ته موږ نو نمونیا وایو. بل درجه چې دا خفیفه درجه ده، په دې کې خاصه تداوی ته ضرورت نشته، د ډاکټر مشورې سره سم مایات او د کور مراقبت ته ضرورت ده. بل درجه د شدت چې ده هغه موږ ورته نمونیا وایو، یعنی سینه او بغل تاسوس شوی دی بدون د اختلاط نه ده. په دې کې ماشوم بر علاوه د چې د نو نمونیا هغه آراز او علائم لري، په دې کې د ماشوم د تنفس تعداد زیاتیږي. دا تنفس تعداد په مختلفو سنونو کې مختلف دي. مثلا هغه ماشوم چې د دوه میاشتو نخکته دی، په یو دقیقه کې د ده د تنفس تعداد کچیرې شپېته او یا د شپېتو نه پورته شي، ورسره ټوخی ولري، ورسره تبه ولري، او همدارنګه مثلا د خوب نارامه شوی او خوراک ښه نشي کولای، تیسه یې نشي نیولی، نو دا ماشوم به په سینه او بغل اخته وي. د ده نه چې لږ څه وړاندې لاړ شو، مثلا ماشوم دی د دوه میاشتو نه پورته تر یو کلنه پورې کېدای شي چې تعداد د تنفس چیرې د 50 او د 50 نه پورته شي، په همدغه کټګوري کې راځي. او که چیرې ماشوم د یو کال نه پورته دی، د ده تعداد د تنفس که د 40 او 40 نه پورته شي، موږ وایو چې دا ماشوم په سینه او بغل اخته دی.
ډاکټر صاحب، بله، په دې خاطر چې دغه یو شمېر اوریدونکي تلیفونونه لري، هغه د لومړنۍ څرګندونو په اړه که څه پوښتنې لري چې هغه تلیفون نه هم قطع نه شي او هغوی ستاسو له توصیو پاتې نه شي، په دې نورو اړخونو او ډولونو د سینه او بغل د خبرونې په دوام کې هم کولای شئ تاسو چې هغې ته معلومات ورکړئ. دغه اوس اورېدونکي لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، ډاکټر صاحب سره خپله پوښتنه شریک کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اول سلام پر تاسو او تاسو پر میلمه باندې. ورور زما یو پښتنه ده، هغه دا دی چې زموږ یو کوچنی دی تقریبا یو سیم کال انشاءالله، بس دا اوس څه ده څه د یخ شپې چې پېښې شوي دي، سر بدن یې ګرد ګرځي او د هغه د یخ شپې په ستنکیه کېږي چې دا د چی څه دی. او زه خپل عبدالمناف کندهار څخه خبره کوم.
ورور او بخی، دا تلیفون د قطع کېدو له امله ستاسې پوښتنه صحیح وانه اورېدل شوه. تاسو ویل ستاسې کوچنی دی او دا څو شپې کېږي، څه ورته پېښ شوي؟
عمر د کوچنی تقریبا یو نیم کال دی او دا څو شپې کېږي، نو تقریبا شل شپې به کېږي چې بس بدن ګرمي څنګه پښتنګي کېږي او پر پزه څه څوبه راځي نو له پښتنګي کېږي د سترګې څه سری بدن ته ډېر ګرم دي نو دوایې مې دلې څه څه پکړي سره کړه
بلې
ورور کزما خبر اوري دغه نفس تنګي چې تاسو وای په دې کې کله چې ماشوم نفس اخلي کوم غږ مګ تاسو د غوږ په واسطه اوریدئ شي کوم د سینې شغار لري کنه لري او بل زرزر نفس اخلي کنه
فکر کوم تلیفون د دې ورور چې له قندهار زنګ والو قد شو ډاکټر صاحب یو بل پښتنه هم خلو بیا به تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړي بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده سمسور ورور خدای دې راولا
تاسو ته او تاسو مې مات سلام
وړاندې کوم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه وروره فقط د ډاکټر صاحب توصیو څرګندونو ته معلومات ته غوږ کېږدئ ډاکټر صاحب دوه اوریدونکو پوښتنې درلودې یو له قندهار څخه یو ورور چې دوی کوچنی دی تاسې هم پوښتنې اورېدلې چې بدن یې ګرمي عمر یې یو نیم کال دی خوله پې راځي او دغه راس نفس تنګي لري او د دوه ورور پوښتنه بیا دا چې ماشوم یې دی او سار چې پاتېږي بلغم لري د دې لومړي ورور چې قندهار نه تلیفون کړو تاسې غوښتل چې ورسره خبرې وکړي او معلومات ترې واخلي خو تلیفون قد شو ام پختنه باندې تاسو پوه شو یاتمن
از د ورور پختنه می واخسله خو ډیره مهمه خبر دا و چې ما غا اراز غوخته لغرنخي نه خانه چې تفریق کم چې دغه ماشوم مصاب په سینه بغل کې نفس تنګی لري لکه چې دوی ول دغه اتلس میاشت عمر کې دی شي چې په دوی کې یو بل مرز بدون د سینه بغل نه ځکه چې دا د ویل چې شل ورځې کېږي ځکه شل ورځې ډیر وخت او سینه بغل اکثرا په شل ورځو کې کپات شي بدون د تداوی نه ډیر وخیم حالت په ځان ته خو غوره کی خو په هر صورت دا ورور ویل چې دوی ډاکټر ته تللی دوا یې اخیسته ده خو زه مطمئنه ما چې د مریض هغه نخې نخانې چې دوی ویل دا زیاتره پاتې کیږي د استما ته نو یا برانشولیت یا استما نو خه خبره بداوي شه دا ماشوم دوی لک نسبتا ګرم وساتي د مور شودو ته ادامه ورکي بل دغه د ګرد او خاور او دوړو د اثر لبوي د شانو نه لري وساتي او د ماغه ډاکټر صاحبونو توصيه چورته شوې دي او دا وای ورکړې دا ته ادامه ورکي ان شاء الله دا ماشوم دا ناروغي ډېر خطرناک نه ده ورس په ورس بخشي بل راغلو د سمسور ورور چې د
خوست
نه تماس نیول او د صرف دومره ویلې چې د دوی ماشوم د سهار لخوا بلغم لري نو مهمه خبر ده چې دغه د بلغم موجودیت اول د دغه سن مشخص نشو کړای چې وینول چې کوم سن کې ده کوم عمر لري او په زمن کې د بلغم ترڅنګ تو خیلری نه لري تبور سرشتن نشته بیشتی کسالت او دا نو دا کې دی چې دغه بلغم اصلا دستونی له التهابات له کبل ای نو دغه ماشوم ته از ما توصیه داده چې دیته هم دوی له ګرم وساتي او مایات ورته ګرم مایات او ګرم خواړه ورته ډیر ورکی او لګ تغذی ته توجه وکړئ ان شاء الله دا د تشویش وړ خبره نه ده
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دوستانو او هغه ملګری چې تلیفون کوي له ډاکټر صاحب سره پښتنه کوي یو یادونه ورته کوم چې د خپل ناروغ یا د خپل کوچنی د ناروغي په اړه ډاکټر صاحب ته مفصل وایي تاسو آزادی رادیو تلیفون تاسو په خدمت کې درته ډاکټر صاحب وکول شي چې تشخیص کړي چې تاسو ناروغ یا تاسو کوچنی په څه مبتلا شوی دی او په څه اخته دی بل تلیفون حملرو بلې ځان معرفي کړې ازادي رادیو ده
بلې السلام علیکم زاب الجبار هلمند نگریشنا تاسو زحمت کوم تاسو محترم ډاکټر صاحب ته نیکی هلي او سلام علیکم
عبد الجبار ورو خدای دراواله مهرباني
د ډاکټر څخه پوښتنه دا ده چې تقریبا د یو پوښتنه مې دا ده چې د سینه بغل په باره کې ماشومانو په دې داسې واضح موږ ته وایي چې دغه پر کوم وخت کې دغه ماشوم په دغه مریضي باندې اخته کېږي، د کومو کومې اخته کېږي. او یو پوښتنه مې بله دا ده چې زموږ ماشوم تقریبا داسې د یو کال دی، په دې وخت کې دی ډېرې ډېرې مریضي ته راغلي، دغه سترګې داسې وپړسېږي او ډېرې چیغې وي.
عبدالجبار ورور فقط لائن کے پات شی تلیفون دے مقت کہو چھ ڈاکٹر صاحب تاسو د ناروغ پڑا کم خاص پختن لری ترسو اگت تاسو خپل ټول حال ور کے چاغي تاسو بیا تاسو د ناروغ پڑا خبر وکړي. بلے ڈاکٹر صاحب مہربانی وکړي.
گران ورور عبدالجبار خان، تاسو وای چې تاسو دغه یو کلن ماشوم چې سترګې پړسیږي، د سترګو د پړسوب سره او بل ناروغي نارامي لري، بل څه تکلیف لري؟ اشتیا څنګه ده؟ وزن څنګه ده؟ ټوخیږي کنه ټوخیږي؟ او بل دا ده چې د دې د معدې وضعیت څنګه ده؟ اسهالات ورسره لري نه لري؟ تاسو ورته څه شی ورکوئ؟ کوم خوراکونه خوري؟ دغه دا ډیر مهمه ده چې سړی پوښي. بل د غوږ حالت څنګه ده؟ د غوږ نه خو ځوی چر چې شې نه راځي، پزه بند ده کنه ده؟
ډاکټر صاحب دغه مې درته ویل چې دغه ماشوم چې دی دا خو زیات ده چې د مور شیدې هم لري تر زیاته اندازه پورې، او بل چې دی تقریبا یو کال دی د عمر دې ته راځي، نو داسې دغه د اسلام والا تر نس باندې هم ځینې او سترګې هم سرې وي، داسې نه آرام وي، نه پوهېږي دی، او تر پزې دا هم دغه اسلام دغه هم کېږي، نو نور نه پوهېږم څوکم ډاکټران ته ول دی هغه داسې خاص تداوی نه ده شوې، نو نه پوهېږم داسې نه بغل دی او که بله مریضي ده.
ډېر ښه.
بله ډاکټر صاحب، د دې عبدالجبار رور تاسو توصیه څه ده چې وکړي؟
اول خو دوی اول سوال دا و چې موږ د سینه بغل په باره کې دوی ته واضح ووایو چې دا مرض څه شی ده او اسباب څه شی ده، په کوم وخت کې زیات پیدا کیږي، او بالاخره بیا د یو کلن ماشوم په ارتباط. نو د سینه بغل په ارتباط باید دوی ته ووایم، لکه چې مخکې ما عرض وکړ، د اسباب ډیر مختلف دي. کیدای شي چې وایرسونه، باکتریاوې، پرازیتونه، حتی کیمیاوي مواد د سینه بغل د منځته راتلو سبب شي. دغه مواد او موجودات کیدای شي چې په سینه کې په پسیګو کې التهاب منځ ته راوړي او بالاخره د سینه بغل سبب شي. نو او وخت دا ده چې کیدای شي چې سینه بغل په هر موسم کې منځ ته راشي، خو په سړه هوا کې دا واقعیت زیات دی، ځکه چې د هر مرض لپاره درې شیان ډیر مهمه دي. اول په خپله دغه د میکروبونو تعداد او وایرولانس یا د هغوی د مرض د تولیدولو شدت، بل د میزبان حالت، یعنی د هغه شخص چې مریضي کې د حالت ډیر مهمه ده چې مقاومت په کوم حالت کې ده، او بل محیطي عوامل دي. نو په محیطي عواملو کې د سینه بغل همدغه د هوا سړښت ډیر اهمیت لري، چې په دې هوا کې هغه همغه باکتریاوې او ویروسونه چې دي د هوایی قطراتو لارې په مرطوبه او سړه هوا کې نورو ته په ډیر اسانۍ انتقالیږي. نو سینه بغل مشخص وخت نه لري، خو زیات وقت په همدغه سړه هوا کې تصادف کیږي. بل دا چې واضح دي سینه بغل په باره کې زه فکر کوم چې نور د هغه ځای نشته. سینه بغل د سږو التهابي ناروغي ده چې په هغه کې سږي او هوایی لارې هم التهابي کیږي او پړسیږي، چې لاملونه ما مخکې عرض
وکړم.
او عمده نښې نښانې لکه چې مخکې ما وویل، بیا هم ټوخی دی، د تنفس د تعداد زیاتوالی دی، ورسره انتانی اعراض دي چې تبه ده، بې اشتهایی ده، کسالت ده، کله کله کمرض بیا ډیر پرمختللی کیږي، حتی د شعور خرابوالی او د وخامت ته چې کله لاړ شي، او بالاخره د شونډو او د لاسونو د نوکانو شینوالی او بلاخره پیشرفته حالت کې کومه کېدې شي چې لاړ شي.
ډېر زیاته مننه.
بل رازو دی
بلې ډاکټر صاحب فقط یو بل
ماشوم په ارتباط.
بلې مهرباني.
دغه ماشوم چې دوی څه وویل دا زما په نظر داسې نه بغل نه دی، دته والګی یا زکام شوی دی او دا چې زر زر ناروغه کیږي دلیل دا ده چې کېدای شي دوی د تغذیې ته درسته پام نه وي کړی او هر څومره چې ماشوم یو ځل مریض شو د ده مقاومت راټیټیږي او که توجه ونشي تبیده چې ناروغي مختلف ناروغي په کمو کمو فاصلو هغه ماشومان چې مقاومت ټیټ وي را پیدا کیږي.
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم ډېر وخت چې پلان کړي. بلې ځان معرفي کړي ازادي راډیو ده.
بلې مروه سادات هستم، از کابل امروز شما به تماس شدیم. سلام عرض ادب دارم آقای مراد، خدمت شما همچنان دکتر صاحب گران قدر و جمعی دستان نشکاران رادیوی که در طول یک ده قلب هزاران افغان را از طریق برنامه های معلوماتی خبری و تفریحی تسخیر نماید تقدیم میکنم.
در زیاد تمنان بسیار زیاد تشکر مهربانی.
و همچنان از دکتر صاحب گران قدر یک جان تشکر که زحمت کشیدن و وقت خود را به اختیار شنونده ها گذاشتن. سوال من به کس بی است که دستی برنامه اطفال است. خیلی من همیشه دکتر وقتی که همین فهم استراب می باشه یا چیزا می باشه، وقتی که درس و امتحانات می باشه، حتی اگر ویتامین سی هم استعمال میکنم یا هم خدا گرم نگاه میکنم، بسیار زود ریزش و زکام میشم و اگر نه به اصلاح خوبم شده باشم، مگر در خانواده ما یکی از اعضا باز هم به زکام مبتلا شون، من باز هم با وجود احتیاط که میکنم به این مبتلا میشم. نمیدونم که شما در یه اصلاح خواستم که نظر مبارک شما رو با خود داشته باشم.
بله مروه خور، تاسی تلفون پلاین که اوسیگی که داکتر صاحب اوگاری ستاسون هم سپختنه ولری. داکتر صاحب
همچنین ما مروه جان سادات فرمودن که اینا استراب دارن و دیگه ای که زود ریزش میشن، ولو اگر در فامیل امی از یک ریزش خوب میشن، در فامیل اگر واقعی دیگه ریزش دیده شد باز امی مبتلا میشه. اول مروه جان بسیار مهمی است که حالت عمومی شما چطور است، وزنتان چطور است و در کدام سن قرار دارین و فعلا چه مصروفیت دارن؟
بله بخش
باشد صدای دکتر سبرسنامت. بله فکر کنم دکتر سبرسنامت پختنه سی وانو ریدارم.
سوال ما دهی بود که اول سنشان، حالت عمومیشان از نظر وزن و یا چطور است و دیگه تنها از زود ریزش میشن یا در پولیش کدام تکالیف دگام دارن؟
بله بکنسه به یکی است که ریزش اتو اگر گرم باشه ما ریزش میشون زود زود و دومی که وزنم کتر کنم که 56 کیلو شاید باشه یا 57 بعد اوقات پایین و بالا میره و 22 سال عمر دارم. یک واس بعد پولیزی که گفتیم از مریضی های بعد اوقات سردرد برای پیش میشه. اوی است که ما عادت دارم بکنسه که حتی اگر از داخل خانه و هم بیرون در داخل خودمگرد نیست به خانه، منطقه بعض اوقات حتی بیرون از هر کسی یا گپی یا هر کسی منفی کسی را که میبینم ایچ پیسل اکسپت کرده نمیتونم و برم بسیار سخت تمام میشه که چرا یا می مطال هم به این حالت قرار داره و چی وقت ما پیشرفت خواهیم کرد. دومی که حتی در قصد بغیر از خانه در بیرون اگر چیز بسیار عادی رو بخورم بسیار بالای من بد تاثیر میکنم. حتی آنچه سبایش امتحان داشتیم از ترس ریزش من مقدار شیر استعمال کردم وقت خواب که فردا امتحان داریم من پیشی جور باشم تمام شد به اصطلاح بسیار حالت من خراب کرد. این دیگه باست.
بله دکتر صاحب
بسیار خوب. بسیار خوب. شما گوش کنین مروه جان، ما از طریق رادیو چیزایی که ما گرفتم بر شما میخوایم یک باز توصیه داشته باشم. اول چیزی که بسیار مهم است طور که اینا فرمودن که زود ریزش میشن و هنوز از یک ریزش خلاص نمیشن که به مسابه حمله دیگه ریزش میشن. اولین چیزی که بسیار مهم است باید بگویم که ریزش اکثرا چیزی که ما زکام میگیم این سببش وایرس است و انواع بسیار مختلف ویروس هاست که این مرض میتانه به وجود بیاره. وقتی که یک شخص امور خم که قبلا گفتم مقاومت وجودشان پایین باشه، خود ریزش هم عربا بخی یک اصطلاح مشخص برش دارن، میگن که ام الامراض، یعنی ریزش مادر مرض هاست و به تعقیبش امراض دیگه هم میتانه تکرار شوه، چون این مقاومت انسان بسیار پایین میکنه. و ای که دیگه مریض هم دفع فامیل پیدا میشه از واضح است که هم ویروس است و این زمینه مساعده دارن که او را بگیرن. و دیگه از نظر ازی که جای بسیار خوشی است که مروجان یک شخص بسیار دلسوز و به اصطلاح کسی است که احساس مسئولیت در مقابل جامعه میکنه، ولی یک اصطلاح ما شما داریم که میگن که درست است که عکس العمل یک نرمال یک شخص باید باشه که در مقابل حوادث غیر طبیعی و اب نرمال که در جامعه دیده میشه عکس العمل داشته باشیم، ولی اتومنی که همه مسائل مربوط خود بدانیم و خود از نظر دماغی و روانی قدر مصروف بسازیم که تحت فشار مسائل محیطی بریم. شما کوشش کنین که امور رقم که گفتین احتیاط میکنین، احتیاط تانو بکنین که کمک مقاومت تان بلند بره و زیادتر کوشش کنین که از ویتامین آ، ویتامین های ای و ای زیادتر استفاده بکنین تا مقاومتتان بلند باشه و مصاب امراض ویروسی نشوین.
دکتر صاحب ډیر مننه خبرونه ته دوام ورکاو د نور اوریدونکو پښتنه به هم لتا سره مطرح کړو خو سر د سات تر رسید